عمل خلکو ته رسیږي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری رقیب.
په ننګرهار کې د ښاري نظم کمیسیون لخوا د جلال آباد په ښار کې د غازی رکشو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسیون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې لسلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړې او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېرو رکشو نه ډبې ښکته کړې دي او توصیه هم ډېر ورانو ټولو ته دا توصیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پېټرول پکې وسوځي. په اوس وخت کې چې دا د رکشې ماشین معیاري نه دی، د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پېټرولو د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګره.
نوموړی وایي ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې د غازی رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځانه سره رالېږدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو ګواښ هم دی چې جلال آباد ښار دی روړو کې ښار دی او رکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریکه کړې، ما مخکې د طرحې یادونه وکړه. هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی ده چې په هر شکل باندې کېږي جلال آباد ښار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کډو کې رکشې راوړي که موږ مربوط امنیتي ادارو ته وایو.
روغتیا پوهان هم په ښار کې د غازی رکشو شتون د صحت لپاره مضر ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازی رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو ترڅنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او دا شینې به د هغه کسان چې د مریض حساسیت لري هغوی لپاره ډېر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمخده شي د سږو د سرطان باعث ګرځي، د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د رشکو د لوګیا د کنټرول د خاطره، دوی ګیس او د مبلیل په یو ځای استعمالوي، د دې مخنیوي د خاطره دا مهم اقدام دی.
په ورته وخت کې د غازی رکشو چلوونکي هم د منی چې په رکشو کې د غازو نادرست استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي، خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی رکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي. د ښاري نظم کمیسیون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپلې رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم یې معیاري کړي، که نه دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراضه سر شوي او غازی رکشې له ښاره راټولې کړي.
اوس هم مخکې له دې نه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف مشترک پروګرام دی او بل حقیقت څه دی، وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د خوست چارواکو او د ولایتي شورا غړو د ځایي خلکو غوښتي چې خپل بچیان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته واستوي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست چارواکو له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته معرفي کړي او په دې توګه د خپل هیواد امن او ثبات په ساتلو کې برخه واخلي. دوی یاد سرګندونې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د ورپېژندنې په هغه غونډه کې وکړي چې د خوست لسګونو قومي مشرانو، ځایي اوسیدونکو او د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي ساتونکو او د ملي امنیت یو شمېر مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د غونډې ګډونوالو ته وویل:
په ټولو مشرانو غاښتم چې خپل ورونه زمان د امنیتي ارګنونو لیکو ته وهڅوي، که چېرته امنیتي وي ارګنونه لا غښتلی شي په خوست کې به د ښه وضعیت لا پایښت پیدا کړي.
قومي مشر حاجي ګل نواز هم په خپلو خبرو کې خلک او افغان ځواکونه یو بل سره پیری وبلل او ویل خلک به په هر حالت کې خپلو سرتیرو سره مرسته وکړي.
دا داسې یو کار وشو لکه ټول چې عسکر وو او د عسکرو سره څنګ په څنګ به انشاءالله ولاړ وو. دغه زنجیر دی ملکي خلکو نه نیولی، تر ملي پولیسو پرا، تر ملي اردو پرا، تر سرحدي لواو پرا، دا ټول یو یو. تاسو ته اطمینان درکوم موږ د خوست خلک چې موږ به مړه شو مګر سنګر په چاته ورنه کړو.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو درستیزوال محمود زازی د افغان پوځیانو پر وړتیا باور وښود او زیاته کړه:
دښمن غوښتل چې د مسافرو او د جانخیلو ولسوالۍ کې خپل هغه شوم پلان چې دوی طرحه کړی و هغه هلته پلی کړي، هغه شورا چې دوی غوښتل چې هغه انتقال کړي، مګر زموږ د بېتارو امنیتي ځواکونو په مټه او کومک سره هغه توتیا شنده شو او د سولې امنیت تامین ده.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ دوه تنو مشرانو هم وویل چې ملي دفاعي ځواکونه د ولس یوه برخه ده او د اړتیا پر مهال به ورسره د سولې د تامین او د نظام د ټینګښت په خاطر څنګ په څنګ ودرېږي.
حاجي احمد خان سرکو اوسېدونکی یم. ملي امنیت یا ملي پولیس یا څو ارګونونه دي دغه سره به موږ ملاتړ کوي ورسره کړاین دی.
زه حاجي قسم جان سپېرې کلي اوسېدونکی یم. دا ملي اردو چې د ملي پولیس یا ملي امنیت دا د مې الودینه دي د مې ورینه دي او دا د مې د خورونه د پاکو میو پسان کې په خیره پر وسه ویلوړي.
په غونډه کې خوست وری حکم خان حبيبي په ځانګړي ډول هغه شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري او تر اوسه په ملکی اداره کې دندې نه لري غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي په هغه ځای کې په خپلو مسلکي څانګو کې دندې واخلي تر څو له یوې خوا کاري بوختیا پیدا کړي او بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو صفوف هم په وړ کدرونو ډک شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د ازادي رادیو د ځلې د نصف ادارې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوې خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانيان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنوونکی انځور هغه لسګونه زره ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمیر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنوونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمیر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو د حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خپرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بحث موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې به د ماشومانو اساسي حقوق واضح کړي.
ماشوم د یونیسف په کانټکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپی ر تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې مجاغته ماشوم خطاب کوم. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي یا سیاحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسي، زده کړې ته د ماشوم لاسرسي، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړه ونکيږي د غوي ګډون د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لري ساتل. په هر برخه کې ماشومان د خاصو او ځنګړو حقوقو د غړي خوندان دي.
تاسو که د خپل هغه احساسات اخلي یا د دوشمیر نه چې کوي د غول مخکراته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان له خپل حساسي قانونه به برخې دي.
څومره ماشومان په افغانستان کې وزده کړې لاسرسي نه لري؟ دا ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بخودي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې د غووس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و ماری ته لاسرسي نه لري او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر زبګنون کړي او هم دغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې په سلګونو زرو ته رسیږي. په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي. نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسؤلیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وته ونیو چې ماشومان خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي.
او پرته له شکه چې په یوه وخت کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کوي؟
دا د کې کار کوم څه بل وخت کولای سم کوم مثلا د کابل شهر ته وګورو د کابل په شهر کې جادو ته وګورو مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي کنجلکان دغه باید پننځکو باندې باید لوبي وکړي په همدغه ډول باندې مثلا د خوشته په درشونو کې یو زیات شمیر ماشومان کار کوي په شاکه کارونو باندې بخودي دا د جګړې بدبختی دي ځکه په کورنۍ کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملون سره کومک وکړي د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او امور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو د هر کال په اخر کې دغه گزارش ترلاسه کوو
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خونه تر پولند کیږي
که زه وایم د هر چاله خو تبراتو دا څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري یعنی دغه کورنۍ د دې توانمند نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي بنا دغه حقوق چې پایمال سوي دي دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي نه نشته په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به ترسره کړي هغه نه ترسره سوي بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې ترسره شي ولی کټوره سره لا سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي په همدغه ډول باندې مثلا د کلی مولا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې ته ټول بج ماشوم خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي بعد بختانه زموږ په ټولنه کې دغه ځله بګنون کې پیښې به هیڅ ذات دي د څه نه چې موږ وایي چې ولا پلان یې ځکه پنځه یا لاس دي حساب نه تیری دي
پنځه لاسو کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوق په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی
کوم چې د وسنۍ حالات د لاس کاله مخ سره مقایسه کو نو ډیر کارونه سوي دي د بیلګې په ډول باندې کزه وایم چې د ماری په برخه کې مثلا لاس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د شپږول کنه پر پښه خو کې شوونځي ته تله ولینن مثلا موږ 9 میلیون زکون کلر چې هغه شوونځي ته چې د غیر ازران شمیرم ته نو بچ د 8 میلیون په شاو خو کې زکون کې شوونځي ته ده د پرتل وړ نه دي د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې کوم وایي مثلا لاس کاله د مخه سروي شي چې پسولو کې شپته ماشومان پسوی تغذیه باندې اختاوه دوی د لنډي ونی په تکلیف باندې اختاوه ولینن دغه رقم سلوی اختراټ سو دي یعنی تقریبا پسل کې شل سلنه تغیر راغلی دی او دا ډیر غټ تغیر دی ولی بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه وي دا د دې ورنی سره ور باندې خوشاله اوسي او باندې قانی اوسي بنان ډیر کار ته ضرورت او دا ډیر کار باید تر سره شي دا باید ټول تر سره کی دا باید خپل مور پلار تر سره کی دا باید ټولنې ولست تر سره کی دا باید مسولین تر سره کی دا باید رسنۍ تر سره کی دا باید نړیوال ټولنه تر سره کی تر څو پرې چې د افغانستان له غلط نه وباس
د تاسو په نظر کوم لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونی ول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به دا شته خندونه لمنځه لاړ شي
که موږ وټوانی جو چې ماشومان ته زده کړی ورکړو هغه تعلیم تربیه واخی نو بیا دوی د دې ورته پیدا کوي تر څو پرې شي خپل د ماشوم پروزنه باندې پوسی یا تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوي چې خپل ماشوم سره کم وروزي کله چې ځوانان ماشومان د ټوله بسوار ستانیم یافته سي یوازنې لارې دا غره یوازنې لارې معرفت ته چې بعد معرفت بعد مخه وسی او معرفت باندې بعد کار وسی
بل تاسو په خبرو کې چې د ماشومان حقوقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پخولند شي یو هم د دوی شاقه کارونه دي د څه کوم عملی مثال ته ویلای سي چې د تاسو ادارې د یو ماشوم ژوند ژغورلې وي چې هغه شاقه کار کوي هغه چې په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی وي
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نه کوي خو ته پریږو مثلا په 2002 کال کې ماته یو شوون کې کیسه وکړه وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دولاري په هغه واکه اصلا په دایکونډي کې شوونځي نه و وای دولاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد مشتراستولې و او په دې دولاري باندې وای مش تقریبا 22 مکتبونه وای پلانستان زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی نو یونیسف خو د ماشومان لپاره مرسته چې موږ بیل کار نه کوو موږ د نظام سره کار کوو ولی په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاسته راوړونو کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومان لپاره څه وکړو
بله په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي
د افغاني ټولنې یو والی دادش دی و اسلامی ټولنه او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا ده چې د ماشوم ماشومتوب ماشومتوب دی. په دې معنا باندې چې ماشوم ماشومتوب ته باید تاوان ونه رسي، نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا د هغه وړتیا نه لري د هغه توانمندي نه لري په هغه باندې مصروف شي. ماشوم باید په هغه استقامت باندې باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. حقیقت څه د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لا پلوه شتو ستونزو ته ځانګړی کړی ده. په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیایي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی ده که چیرته د چاپیریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي. په نننۍ خبرونه کې به موږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال له پلوه د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی. البته د خبرونه میلمه مو ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین ښاغلی مدقق صاحب خبرونه ته ستړی مشئ. یوه مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرحه کولو کې او همداراز د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکامه راغلی. د دې لڅ ده
ډیر مننه مومند صاحب. حقیقت دا ده لکه څنګه چې تاسو پروګرام نوم حقیقت سره زه برعکس د سوام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کارونه کوي. کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي دغه په چوکاټ کې کوم زمو کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لمړی ورځ نه شروع شوی دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکي کې هم
په دې تاسو کارونه اشاره وکړه چې کمی رئیس چې دا اداره جوړه شوې د زیات کارونه کړې دي اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپیریال ککړتیا زیاتېږي که مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو تقریبا وې په هوا کې زهر موجود دي سرطاني امراض ورستر بل زیاتېږي نو کوم کارونه د سیده چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړي
ګوري د نظر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هم د چاپیریال په افغانستان کې ککړ ده په کابل کې نه کابل خو د افغانستان پلازمینه ده په ټولو لوی خارو کې موږ خاري ککړتیا ویلرو لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده ولې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لومړی دا او د کابل د خار د هوا د کیفیت ارزونه تر سره کړله د ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف اورګانو سره شریک کړل او موږ دوته ویلې چې د کابل په هوا کې څه موجود دي معلق ذرات موجود دي د دې معلق ذرات او موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سات نه په څو زله زیات دي عوامل مرته روخانه کړل چې د کوم ځای نه منستر ازي بل اخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستي دي په مقرره باندې کار وشو ولې په ډېرې خوښنۍ سره سي د هوا ککړتیا وسم په غو شکل باندې
علت څه دی ولې
علت د دې خبرې دا د دولتي مربوطه اورګانونه خپل وظایف نه تر سره
کوي مدقیق سبي تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوي اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کومې ادارې باندې داسې داوام نه شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کړې سو جدي تعقیب لاندونی ولې شو کوم پروګرامونه چې دی جوړې دغه تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډیر مشخص دي
بله
ولی دقیقا هغه دولتي اداراتو سی په خپل برخه کې کارونه نه دي کړی موږ په مراتب لغوی سره رسمي مکاتب رد بدل کړی دي په بعض مواردو کې موږ عدلي ارګانونه هم خبر کړی سی په دغه مسله کې داسې ستونزه موجوده ده ولی کار تر اوسه پورې نه
ده په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکول شئ چې کومه اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي یا هغه ته جرمانه وزده شوې وي هر څه چې په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوې وي
ګورئ تاسو دولتي ارګان جریمه کوي نه شئ
البته هدف نه د جریمه نه سنه سره جزا چې پیشګوئی کیږي هغه د پاره
موږ د مسائل چون هر دولتي اداره ما مخکې د تعرض وکړي یعنی موږ دغه مسائل خپل عدلي او قضایي اداراتو ته په بعضي مواردو کې محول کړی دي په بعضي مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپیریال بحث په افغانستان کې نوې بحث او اداره نوې منځته راغلې او قوانین نه یو تر یو حده پورې موږ وخت ورکړو اداراتو ته موږ خپل هیوادوالو ته وخت ورکړو تر څو دوی یو مقدار خپل پوهاوی زیات کړي ولی په دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپیریالي جرایم په مجموع کې خصوصا د چاپیریالیز ارزونه یا تفتیش د محیط زیستي ورډوي د دې لپاره موږ مقرره نهایي کړه او پیغه کې د جرایم برخه ډیر وضاحت لري موږ خپل جریمه شروع کړی دي
که د جرایم برخه تل څه وضاحت ورکړي ځکه دا دلچسپ موضوع ده چې کوم داسې موارد چې هغه د چاپیریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي
چاپیریال کې دوه برخې ډیر زیاتې عمده دي یو خارجي چاپیریال ده بل طبیعي چاپیریال ده په خارجي چاپیریال کې مجموعاً موږ د چاپیریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو ولې د کابل ښار کې بعض انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولې سي غیر پلاني دي نو موږ د دې لپاره دغه مقرره نهایي کړې ده کچیر څوک هوا له حد زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي
یو شته چې زما پام شوه مدقص محترم اس په تیر سو کلونو کې چې تاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیې صادر شوې دي یا کانفرنسونه نیول شوې دي په دې کې همیشه ګواښ شوی د چاپیریال په ارتباط باندې د زنو هغو اقداماتو یادونه نه ده شوې چې تاسو د مختلفو ادارو اړه کړي و چې هغه تاسو سره همکاري نه کوي او په ضمن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې تاسو خپل اداره داسې خودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغه نشي کولای د چاپیریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپیژني او دغه په وړاندې اقدامات ترسره کړي
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپیریال وضعیت وارزو او د ریپورت په ترڅ کې باید نشر کړو هر دوه کال کې دا کار باید وشي د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ د وضعیت روښانه کړو که دا ګواښ وي او که چیرې وضعیت ښه وي د دې سره په خوا کې سې مثلا تاسو ویلې سې په اداره کې موږ مسلکي کسان لرو دقیق خبر دا ده کله سې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځته راغله موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په وخت کې موږ ډېر د ګوتو په شمار کسان درلود ولې که چیرې تاسو پاملرنه کړي اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي د لوړو وزارت په چوکاټ کې یو فاکولټه منځته راغله
اوږدمهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د لپاره ولن تکمیل کوم موږ په اداره کې کچیر مقایسوي شکل باندې خبري وکړو دغه تخنیکی او علمی ظرفیت له 15 کلو مخکې نه وز ډیر زیاتو چت
دلته مرخصه به بل مسله ته هم اشاره کیږي تاسو تقریبا 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوې دي چې دغه په پلیکول سره کېد شي د چاپیریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي په دې برخه کې عملا تاسو کوم ګامونه پورته کړی ځکه چې د افغانستان ټول خاورونه یوې خواته پریدو یوازې په کابل تمرکز وکړو په کابل کې ورس تر بل وضعیت ګډوډیږي
په لومړي سر کې خو زه دغه 100 میلیون بودیجه خبره کامل نشته دا د 100 میلیون ډالر بودیجه د په وخت کې د ادارې لخوا نه پیشنهاد شوی او کچیر تاسو غواړئ د کابل د هوا په ککړتیا کې تغییر راولئ نو حداقل تاسو دومره بودیجه ته ضرورت لرئ ولې متاسفانه د په مدواتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی دی چې چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او بولګولو مالداری وزارت د دغه دنده ده د دې لپاره دوی
اما ځینې مسایل په دې کې تاسو ته سپارل شوې دي چې
بعضي مسایل موږ په غیسا کې کوم مسولیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملی پلان دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده او موږ په دې کې ډېر زیات لاس راوړنه لرو د سمسورتیا پیسې کې په خارو کې د خاروالیانو وظیفه ده او د ولایتو په ساتنه کرنې او بولګولو وزارت دنده د بودیجه دوی لري هر کال بودیجه
نو د تطبیقي تاسو درې نظارت کوي هغه
ساسو موږ دین نظارت کوو یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ورته لرو په کابل په خار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه ده شوی دوم ډیر زیات سلمړی توپ مختلري دغه طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي د دې پیسې کې هم په ډیر خوشنۍ سره نه د کرنې وزارت نه د قوانینو د انفاز ادارات څنګه د کورنۍ چارو وزارت یا خصوصا په پیواد کې دننه
بیا تاسو لاسته راوړنې شو تاسو زموږ په ډیرو برخو کې ډیره مهمه لاسته راوړنه لرو اما اوس تاسو انتقادونه کوئ چې نه د کورنۍ وزارت نه خاروالۍ نه د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې لازم اقدامات کړي د ځنګلونو ساتنه په برخه کې د سمسورو سیمو د ساتنه په برخه کې
اوس لاسته راوړنې د مثال په شکل باندې که تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنی ملي پارک تاسو اوس لرئ
بله
په دوه نورو ساحو باندې د مزمو کار روان د سیده موږ اعلان
هغه سیمو کې د سب چې الته لا هوا دومره ککړ نه ده اما کابل باندې بیا هم د مرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا له ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه لري دا ملي سرمایه
ده وګورئ سب ارتیا وزدا ده چې په کابل او په ځینو نورو خاورونو کې چې هوا خورا زیاته ککړه شوې ده او د بلابل ناروغي او د سرطانی ناروغي او سبب شوې ده باید دې ته پاملرنه وشي
د هوا د ککړتیا په اړه باندې مومن سب ز دقیق در تاسو ته وایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی د هغه د تطبیق لاندې ده موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو ولې ګورئ مومن صاحب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوي
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي داسې
کاملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې ساحه کې کړی ده
تاسو د خپل ادارې په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې د تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کټول راونیسو اوبه په ځمکه لاندې چې دا تر هوا زیاتې ککړې دي
په مجموع په خانونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منځته راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی ده دوه ملت دا داسې دومره کسان د خپل ژوند د مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي د انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي موږ ورته وایو سه دا چټله انرژي ده دود خوري په هوا کې بل علت دا د کابل ښار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنې سیمه زرغونه سیمه
نیول شوې دي غصب شوې دي غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دي هم دا عوامل
کومه چې ته عوامل هم دا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل خار راتلون کې تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا حل زله چې وسره وانی دي د دې مونږ کومه مثبت نتیجه به ونه شو لرله
ډیره خوشنۍ سره کچېره دا وضعیت یعنی هغه دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکي خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکي کې زړه خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کار وکړي
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سره کې کیږي
په دې کې څه ډول حمایت دی کوي مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دوی د مکافات او مجازات په برخه کې سره سره اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې کارونه شوی دی په مجازاتو کې حداقل زه شاید نه ولی زه خو مثال دا در طویل شم چې دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړی د دې کمیسیون هغه رهبری فعلا د حکومت اجرایی رئیس په غاړه باندې یعنی دا هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې بل تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده تل کمیسیون نه جوړیږي شوراګان جوړیږي پریکړې په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویلې موږ هم د تطبیق پیسې کې همیش ستونزه لري سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت مو بل سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت مو تاسو ته تشریح کړي سیاسي حمایت لدینه په لوړه کچه د خپل جارت ماب جمهور رئیس ډیر زیات دیتا توجه کړی ده ولې ستونزه په دې کې ده چې کله موږ تطبیق ته راځو د تطبیق په سطح کې موږ ستونزې لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای ده چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق پیسې کې موږ ستونزې لرو ولې سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دیتا
بیا هم یوې نتیجې ته رسیدو چې قوانین موجود دي طرحه موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت او مستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې دا پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزې رامنځته کیږي ډېر مننه مدقسب ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډېره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوې وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه تاسو د کارونو په وړاندې خنډ